شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې میرحمت ساپی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. اسلام آباد ته مو د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا درې سفر څارلی دی چې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ویني، او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورته ویلي و چې هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
عبدالله وی تمه لري په قطر کې روانې مذاکرې یوه نتیجه ورکړي. په دایکنډي کې څوارلس ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه د پیل سوې شخړې د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پاکستان مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې ویلي تمه لري چې په قطر کې روانې مذاکرې یوه نتیجه ورکړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. عبدالله چې پرون په درې ورځني سفر پاکستان ته لاړ، نن له صدراعظم عمران خان او د مشرانو جرګې له مشر صادق سنجن رانی سره وکتل. ښاغلي عبدالله، تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې وویل:
We do not want a terrorist footprint.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نور اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې لدی خاوري نور هیوادونو ته غواخ پیښ کړي. اوسنی مذاکره تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر شپږ زره زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي څو سوه بسلول په افغانستان کې فعال دي. د دایکنډي د والي دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس ملکیان وژل سوي. د دایکنډي د والي ویان نصرالله غوري ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و ښځې، پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د ولی وای په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. بلخوا په ارزګان کې د ملي اردو یو ویان وایي په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسلول وژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا ویان جګړه ناقه محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسلولو غوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص ارزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا درش نفره تلفات واوختل. په درش نفرو کې ولس نفره دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. پنځه نفره د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلولو خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لانجمن سیمې پر سر وسلوله شخړه نن درېیمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې، دواړه لور یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې دواړو لوریو لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې په یونان کې له خپل سیاس سره تر کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې، د ناګورنو قرباغ د جګړې په اړه وویل:
The foreign minister and I also addressed the conflict.
The Yunan da bahrani char wazir aw ma da Nagorno Karabakh par shkhadi khabari wakri. Artya da che dwar lori da ta utkhwali wadrawi aw sumra jer che mumkin awi muzakirat da stane do la para da Minsk dalil la mushtarikin sara la nijde kar wakri.
په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړیتوب کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس اپوزیسیون مشر ویلي د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ و په ویلنیوس کې خبرلانو ته وویل د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي، موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي، خو اپوزیسیون چې له هغې راهیسې اعتراضونه کوي وایي چې په ټاکنو کې درغلي سوې او اصلي ګټونکی تسیخانوفسکایا ده. د پولن چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش ترورستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاورې وایستل. شک یې چې دغو کسانو د پولنډ او اوکراین وګړي په پولنډ کې د ترورستي اعمالو لپاره ګمارل. د تاجکستان دغه پنځه وګړي پولنډ او د شنګن حوزې نورو غړو هیوادونو ته له ننوتلو منع سوي دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلي کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. دواړه ټیمونه به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د ابو ظبي د کرکټ میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی شامل دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني مورز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه څلوروي سیټیټه دولس، هرات کې بلمر وي د تودوخې لوړه درجه یو دیر سیټیټه شپږ، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه سیټیټه دولس، مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه نولس سیټیټه دیارلس، او جلال آباد کې به آسمان وریځ وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه څلور دیر سیټیټه یوویشت اټکل سوی ده.
دا سجی رډو ما شمنې خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانستو خبره وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې هیواد په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
د سولې د هڅو سربیره به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې جګړو زور اخیسته.
مجدا غلا سر مخ چنن کډه بار کسه با برتراو نن یې بار کسه با برتراو نن دا کور چې پکړي سبا کور چې پکړي
کور مو چړي جوړه جې
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګری ملتونه اندیشنه څرګندوي چې د پولیو پیشې سشکل په افغانستان کې دوه برابر شوي. د یوې ګزندوهلې انجلۍ مور وایي
پدې باندې بنا شو کنه بس مخ یې چې خبره لاندو نه پویږو خو یې نشو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. شاه محمود قریشی دا خبره نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې جوړه شوې وه او د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر هم پکې برخه اخیستې وه. مخکې تر دې چې د شاغلي قریشی د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریک کړو، د عبدالله عبدالله څرګندونې لرو. د وویل چې په قطر کې روانو خبرو ته ډېرې هیلشته چې ورسره به په افغانستان کې د تل لپاره د جګړو مخه ونیول شي. د دې څرګندونو تفصیل له کابله د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده او په ډول یې هغه د توطیه تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپلو ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یوه نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي آسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي.
په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په نننې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې هیواد په افغانستان کې امنیت غواړي او د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. د سجیرړو د مشال څنګه خبريال عبدالحی کاکړ راپور لري.
شاه محمود قریشی په خپل وینا کې وویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ ځکنی تمامیت او خود مختاری درناوی کوي او په دې هیواد کې د خاصو خلکو ملاتړ نه کوي.
So I want to close my talk by giving you
ز خپل خبري ستاسو او ستاسو لاري افغان ولست په دې پیغام ورکول سره ختموم چې موږ په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نکو. موږ نه غواړو چې ستاسو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. زما پیغام دا دی چې موږ غواړو ستاسو د خود مختاری خپلواکۍ او مزکنی تمامیت احترام وکړو. زما پیغام دا دی چې تاسو چې په مذاکراتو کې پر کوم خبرو سلا شي نو موږ د پاکستان خلک به د افغانستان اولس دا خوخه منو او په کار هم داسي وي او دا زمونږ لپاره ډیر اهمیت لري. او کزه د پخوانی اولس مشر محمد ایوب خان د کتاب د نوم حواله ورکړم نو خاغلی عبد الله مونږ غواړو چې دوستان شو نه چې باداران. دا په سوچ کې بدلون دی. که مونږ غواړو په امن کې سره ووسو او په ګډه خپل مستقبل جوړ کړو نو دا یو نوی احساس او حقیقت دی چې مونږ یې منو.
شاه محمود قریشی زیاته کړه د پخوانیو غلطیو منلو ته اړتیا ده او د په خبره که داسې ونسی نو دواړه هیوادونه پر مخ نسی تللی. هغه وویل چې یوازې افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کولای سي او هغوی باید د هیواد له داخله څخه تلپاتې امن رامنځته کړي نه دا چې ورباندې وتپل سي.
پاکستان په افغان سوله کې څه مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو لکتونکو او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه به واورو.
بینالمللی قواو در اتاق سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت او شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په د اخیرو دوو کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بالاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي. ځکه پاکستان هم دا نری وي او بینالمللي جمعیه هم دا تاییدوي چې پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور سو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کوم خبري روانې دي دا د پاکستان په مرسته باندې مخ ته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولی نو ولې قطر انتخاب وو؟ ولې یو بل ځای نه انتخاب وو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې کې مرسته کولې؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنديان بینالمللي جمعیه و قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو موقنګا او موجودیت په قطر کې وو. نو زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه همدغس جوړه شوې وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر وو. که څه مستس په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروی ډیر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق نظر پر دې راځي چې قطر به تر ځای د افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی.
پښتون صاحب، تاسو هم په پاکستان باندې شک کوئ؟ په خپل خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پورې افغانان وکړي او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی د دوی د بینالمللي جمعیت تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په تیرو 30 کالو کې په مختلفو مرحلو کې په مختلفو روسو کې سوځلي یو افغانان ډېر خوش شوي دي او څون د اعتماد د منځه تللي دي. نو موږ همیشه چې پروسه شروع کیږي موږ د غیر پروسه شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلن د پاره چې وتستی موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده. نو د خلکو ډېره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختم سره داسې نسی چې د پروسې نیمه برخه وسلې ته داخله شي او نیمه برخه په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او ډېره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي، پاکه شي او ټول طالبان په خلاص شي نو مشکل د افغانستان حل دی، لیکن د ظاهر داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې د شلو پر رسیږي په کوچنۍ او غټه سطحه هم په افغانستان کې فعاله دي. د درېمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه در شکل نه راولي.
د سیاسي چارو لکتون کې خالد پښتون څخه په مننی اسلام آباد ته مخه کوو. ل اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په ټلیفون را سره دی. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په همدې شیبو کې د پاکستان لسر اعظم عمران خان سره خبري وکړي. ل طاهر خان به وورو چې د عبدالله عبدالله د خبرو اجنډا څه ده چې نن ورځ او سبا به له کوم چارواکو سره ویني؟ طاهر خان،
نو نن خو چې کوم پروګرام ما خپل ویلې دی سره موجود دی، نو د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات وو او د وزیر اعظم دفتر کې او چارواکو خاوند دا خبره کړې وه چې 15 بجې د پاکستان په وخت باندې دا ملاقات وو. البته تر اوسه پورې د وزیر اعظم دفتر لخوا د ملاقات په اړه باندې هیڅ ندی ویل شوی، جزئیات ندی خبره شوی. البته ملاقات بالکل دی وو. بیا په دغه پروګرام کې د پاکستان د فوز مشر سره هم ملاقات وو. اول دسی ویل کېدل چې دغه ملاقات څنګه وخت ورکړی شو، نو شاوخوا د 2 بجې د فوز مشر سره وو. اوس دسی موږ اورو چې کیدی شي هغه نن د شپې لا وخت وشي او سبا بیا د ډاکټر عبدالله پروګرام کې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی سره لیدلی او په اسلام آباد کې دینی عالمانو سره هم د غونډه ده او چې دغه تهنیت ورکول کیږي ځکه افغانستان کې دا یو تاثر دی چې د پاکستان مذهبي ډلې مذهبي مشران د دې نفوذ دی په طالبانو باندې. نو هغه سره سبا غونډه ده او سبا بیا د دې کوم خارجي جرنالستان په اسلام آباد کې هغه سره هم د ډاکټر عبدالرحیم دلی او یو دلته یو د پاکستان افغانستان یو غیر حکومتي ټریکټو چې کوم دی لاګوي دا غي غړو سره هم د پاکستان چې کوم څنګه ده هغه سره هم سبا د غرمه په اسلام آباد کې دا غوي هم ملاقات ده او بیا ما خام چې اوخوا کې به ډاکټر عبدالله سفر بشپړ کیږي او واپس افغانستان ته ځي.
طاهر خان، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې جګړې زیات شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د ولسمشر په امر په دفاعي حالت کې دي او د دې لپاره چې طالبان تعرض کوي د طالبانو تلفات زیات دي. طالبان څه وایي؟ له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دای راپور لري.
د هلمند په غسیمو کې چمنتی کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپل کورونو پرېښودلو ته اړسوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده اوسیدونکو محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل سو جنگونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولای.
مجدا غلا سر مخ چنن کډه بار کسه با برتراو نن یې بار کسه با برتراو نن دا کور چپا کړي سبا کور چپا کړي
کورونو مچري جوړ جم چم شي نه
خدا غلا سمالات وګرد افغانستان خو نست خو داول سالیان هم بيبي خي ورز داش نوش نختګانو کر راوز چې د جنگ نن کله را پناي وی لري داش زيو تر دو
دا وازي خلک نه دي چې د جنگونو لشدت څخه اندېښمن دي. د افغان پاوډ سرتیرو هم وایي په دې ورستوي کې د طالبان له خوا پر دوی برډونو په بیساره ډول زور اخیستل دي. د نادالیا او نویو ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل
ته په خوا پر طالبان یې وس جنگونه ډیر سوي دي پر پوستو باندې برډونه راشوه کیږي په رسانه کې برډونه کیږي طالبان تروزونه کوي اله تر په خوا پر وسط خراب شوی دي د تروزي حالت کې راځي د طالبات شاید ډیر خو
کته حکومت د طالبانو لورته د وشتو طرفات په اړه د کیک ارقام درسنه په واقع نه دی ورکړي. خو هغه شمیرې چې ازادي راډیو د تیریونی د سی شنبه د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټول کړي دي شي چې د افغان ځواکونو طرفات د په خوا په پرتله زیات سی ویل. کته هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه د تایید کړي خو د پولیسو یو سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودله د نومونو شودرو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تیرونی کې د مخامخ جنگونو لامل شل ملي پولیس وجل سوي او دوه بش نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دانه منیم هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډیر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهم نامه امضا کړه پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دی، ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دی، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دی.
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوی دي، خو د دقیقې شمیرې د رسنیو په واک کې ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفات په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډیره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په لس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د نه څلوېشت پیښو د ثبت خبر ورکړ. دغه اداره وایي دا پیښې په نه کلونو کې بې ساري دي. له کابله نجا صاپۍ راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهالي. هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشیتلی او تر دې وړه خورې په خپل پخو ګرځي. د هغې مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په گزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده.
نو مونږ خو لکه ماجرو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه، د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله، دوی ته مونږ نه بیا قراري نه وه، هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډاری دو په دې باندې بنا شو کنه، بس مخکې چا خبره لاندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې شپږ میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2000 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو نه څلوېښت پیښې ثبت شوي چې 33 یې له سویلي حوزې راپور ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د نا امنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
هغه سیمو کې د کوم څه په اصطلاح د طالبانو تر واکسینې نه دی او هغه کور پر کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیز ستونزې د دې نه اوازې خپلې شي او خلک په باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینوي.
د امیر روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي.
تاسو لا پیغامونو
عبد الولی شاهد من ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا ایله د حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپل امریکر بالر یم، خدا دې چې هیڅ دغه نه د لاس ویله تخته کو په لرګو. زما دا ایله د خدمت د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
نورستان ولایت عمل صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته عمل صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سم لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي. او چې کوم ځای کار ورکړي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډېر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کېږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کېږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډېر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کوم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت تفلنګبی ولسوالۍ څخه در خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. دی هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دی شي خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مړه شو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو خو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په نړۍ کې د کرونا وایروس قربانیانو شمیر تر 1,000,000 واوښت. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې د نړۍ په یو شمیر هیوادو کې د کرونا وایروس نوې مثبت پیښې په زیاتېدو دي. صفی الله سنکسی راپور لري.
د ټرمپ او بایدن د دریو ټلویزیونی مناظرو له ډلې لومړی یو نن شپه ترسره کیږي. دغه مناظره د نومبر 3 تر ولسمشری ټاکنو پوره 15 اونۍ مخکې پلان شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترمپ څو ورځې مخکې ویلي و چې دا سخت د دې مناظرې په انتظار ده. مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې په ځایي وخت د شپې په 9 بجو د فاکس نیوز ټلویزیون د نطاق کریس والاس په کوربتوب ترسره کیږي. رویټرز اژانس د کریس والاس په حواله راپور ورکړی چې ټول ټال په شپږو موضوعګانو بحث کوي چې پکې د سترې محکمې موضوع کرونا ویروس او اقتصادي مسایل شامل دي، خو ښایي تازه خبري مسایلو ته په کتو یې موضوعګانې بدلې شي. د ټرمپ او بایدن تر مناظرې همدا دوه ورځې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د ولسمشر ډونالد ترامپ د مالیاتو په اړه یو څېړنیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې لیکل شوی چې ترامپ په 2014 کال کې یوازې 950 ډالر مالیه ورکړي. نیویورک ټایمز لیکلي ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. دغه راپور د ګڼو رسنیو پام واړو او اټکل کیږي چې د ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن د لومړنۍ مناظرې غوښنه برخه جوړه کړي. ترامپ دوشنبه په خپل ټوټر لیکلی و چې میلیونونه ډالر مالیه ورکړي او د نورو په څیر مالیاتي اعتبار لري. هغه مخکې د نیویورک ټایمز راپور جعلي بللی و.
دا کاملا جعلی یو جوړ شوی خبر دی. څلور کاله مخکې هم له دغو راپورونو سره مخامخ شوو او تاسو کولی شوی هغه وخت له ما دا پوښتنه وکړئ. دا کاملا جعلی خبر دی. په واقعیت کې ما مالیه ورکړې ده.
د راپورونو په اساس جو بایدن ته د نیویارک ټایمز تر راپور وروسته په ترامپ د گزارونو موقع برابره شوی، ځکه کمپاینرانو یې وارد مخه په دې اړه خپل تبلیغات هم چلولي. د جو بایدن کمپاینرانو په یو ویډیو کې د عادي خلکو، ښوونکو، اور وژونکو او نرسانو مالیه د ترامپ له مالیه سره مقایسه کړي. او یا کلن جو بایدن بیا ویلي چې ترامپ دی یوازې رښتیا ووایي.
Just tell the truth.
د مناظرو متخصصین وایي ولسمشر ډونالد ترامپ په مناظرو کې غیر مترقبه عکس العملونه ښکاروي او لدې چې دواړه کاندیدانو د یو بل په اړه ډېری خبرې کړي، ښایي مناظره کې ډېر مسایل ښکته پورته شي. ترامپ ډېر ځله جو بایدن خوبوړی بللی او هغه هم په ځواب کې د په دروغو ویلو تورن کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن داسې وخت مناظرې ته ورځي چې امریکا د کرونا وبا له لاسه سخت ځپل شوې او څه باندې 200,000 امریکایانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر او سیالي په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. البته په بخښنې سره چې ما د کورونا ویروس د خبرې قربانیانو د زیاتېدو په اړه مخته تاسو ته وویل، په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر تر 1,000,000 زیات شوی دی او په یو شمیر اروپایي هیوادو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظری لازری ولسوالی لیکي طالبان له امریکا سره شوی موافقې ته اهمیت ورکوي او د افغانانو په ناحقه وینه توی دور ته اهمیت نه ورکوي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان ولسوالی لیکلي دي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پسې نوري اوږدې سي، د افغانانو خوشي به په غم واوړي. عبدالولی عابد د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالي پر استولې سمسکلي کلی دی د عبدالله سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه کوي. احمد ضیا خان خیل د کندهار له میوند ولسوالی لیکلی دی. سوله هغه وخت راځي چې پاکستان سمې خبری وکړي او د ده په وینا صفا خبری وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهاره په راستولې سمس کې لیکلی دی، د افغان سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي خبري له فریبه ډکې وي. اسماعیل دانش لننګرهار پراسولې سمس کې لیکلی دی چې د سولې خبري همداسې روانې وي، هیله ورته نشته. عبدالرحمن بیا پراسولې سمس کې لیکلی دی د سولې خبرو ته ډیر خوشبينه یو، که خدای کول افغانستان ته به سولې راشي. دا سجرړو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسید. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري. په بل خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس سیډوت بخیر راغلی.
تشکر.